درازي په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکو دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بېګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلوده چې ځانونه د کورونا په وړاندې واکسین کړي. په هغو کسانو کې چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې زیاتې شوې دي چې واکسین یې نه دی کړی. بایډن د وایروس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړه چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر 100 زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هره اونۍ د وایروس لپاره ټیسټ کوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. د پاتې ادرس مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې پاتې برخه لکه څنګه چې په پیل کې مې اعلان کړه ولایت په ولایت خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار عصمت سروانی مخته وړي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن مو پروګرام د ننګرهار په اړه دی. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2500 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز جلال آباد شهر دی. جلال آباد د افغانستان یو ګڼ نفوسه ولایت دی، شهر دی وبخشي. ننګرهار هم د افغانستان یو له ګڼ نفوسه ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د ننګرهار د خلکو پر ستونزو او د هغو پر حل لارو خبرې کوو. له وروستیو تغییراتو سره که څه هم امنیتي وضعیت ښه شوی، چاودنې او انتحاري بریدونه نشته، خو ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی. دولتي مامورینو، ښوونکو او نورو معاش نه دی ترلاسه کړی. صرافیانې بندې دي، بانکونه لا هم سم فعال شوي نه دي. له دې سره د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي او ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان اقتصادي ستونزې به وار په وار ډېرې شي. او حتی داسې راپور هم شته چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د افغانستان نږدې 30% وګړي د فقر تر کرښې لاندې شي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاوند اکمل ظاهر ترکی او همدارس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد زموش بلبانه دي دواړو ترکلی وایو. او تاسو د ننګرهار اوسیدونکو ته هم سرلوسه وایم چې د ټلیفون شمیرې لږ وروسته درته اعلانوم چې ټلیفون وکړي او د خپل ولایت په اړه خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو ترکی او مراد څخه پوښتنې وکړي. لومړی ښاغلی مراد صاحب که د مراد صاحب ټلیفون قطع شوی دی، ترکی صاحب ته باور شو. ترکی صاحب که تاسو مشتوئ لکه څنګه چې ما اشاره وکړه تاسو هم په لاین کې یاست مراد صاحب. بله مننه مراد، خوشحاله اوسه که زموږ اوریدونکو ته وایست چې نن سبا لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی دی، اما د سویل کیږي چې د خلکو کاروبار خراب شوی دی، اقتصاد خراب شوی دی. په ننګرهار کې چې یو خصوصا یو ګډ نفوسه ولایت دی او بیا یې مرکز جلال آباد شهر، د خلکو ژوند څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ټول پرسونل او دوستانو ته، خپل درنو ولسونو ته، وطنوالو ته احترامات او سلامونه. کرامات نو منه سلامونه قبول کړئ.
سلامت.
بله، لوی ننګرهار په افغانستان کې یو د لویو ښارونو څخه دی. په جغرافیوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نفوس په لحاظ تقریبا 10 ولایات پکې، نور ولایتونه میش دي په خپل فیصدۍ. علاوه د ننګرهار او د لغمان او د کونړ او د نورستان د خلکو نه تقریبا 2014 ولایت نور پکې میشتي. زمنګ د مختلفو ولایاتو وطنوال پکې وسیږي. تاسو ګورئ چې په ابتدا کې کم تحول راځي، تقریبا د اسلامي امارات یا د سیاسي تحول ټول درویش علي شورا جي کېږي. طبيعي خبره ده چې په ابتدا کې په وایلو کې یو څه تاثیراتی
مراد صاحب او بخښه مراد صاحب ما له تاسو څخه دلایل نه دي پوښتلي. ما درته ویل چې اوس ژوند څنګه دی، په دې به بیا وروسته خبرې کوو چې دلیل یې څه دی. تاسو ته ضرورت نه لري چې اوس سپیناوی کوئ.
زار زو کوم نو طبیعتاً باید مقدمه ترې کیږي بیا د اولاد شي مستقیماً څه جواب ته. زما هیله دا و چې ټول وایل دي، نو چا وایل دي ځوان طبیعي خبره ده، بانکونه بند دي، هغه ته چې لازم ده لاسرسی ورته نشته. صرافي په څو هفتو ابتدا کې بنده وه، اوس لله اعلان خلاصه ده، بانکونه مکمله توګه نه دي خلاص شوي، یو څه برانچونه چې دي خلاص دي. او لکه څنګه مې چې مخکې په ابتدایي خبرو کې وویلي، نسبت نورو ولایاتو ته نفوذ زیات دی، لوټ د خلکو
ډېر. مننه، سلامت اوسه مراد صاحب، سلامت اوسه. بیا درځو شاغلی اکمل صاحب ترکی څخه به وپوښتو. ترکی صاحب، په ځانګړي ډول وایي چې د خلکو مشکلات په کومو برخو کې زیات دي؟
ډېره مننه کاروان صاحب، تاسو ته ښاغلی استاد مراد او د نګرا ټولو ولسونو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. یقینا لکه څنګه چې استاد مخکې ورته شو کله د نظام په بدلون سره خلق لګړو ستونزو سره مخ دي، په دې بمبه تاسو چې وخت بم نیسي تر څو دغه مسایل حل شي. ولې په اوس وخت کې موږ چې څومره وینو په ننګرهار کې بولس په بېلابېلو برخو کې د ستونزو ننګونو سره مخ دی، هغه د حکومتولۍ په برخه کې کوم څه ته ووایو چې د حکومت ډېره برخه په فلج حالت کې ده. هغه مامورین چې پخوا یې دغه د حکومتي دستګاه چلوله، هغوی ځینې خپلو وظیفو ته راځي، ځینې نه راځي، ځینو سره ډار لا هم دا دی شېره که چېرته دندو ته حاضر شي نو ستونزې مشکلات به ورته جوړ شي. دا یو ډول قوي ضمانت تر اوسه موجود نه دی تر څو دغه خلک پرې ډاډه شي چې هغوی دي خپل دندو ته حاضر شي، ستونزې مشکلات به ورته جوړ نه شي او په ډاډه زړه دې کار وکړي. بله مسله دا ده چې حتماً تغیرات زی په حکومتولي په سیستم کې، په تیر سیستم چې کومه روان و، نو کوم نظام چې راغلی دی په هغې برخه کې مشکلات لري، نه غواړي چې سیستم بیا هغسې مختلاط شي. بله مسله تر ټولو مهمه مسله په ننګرهار کې د فقر ده، په ننګرهار کې د بیکارۍ ده، په ننګرهار کې ډېر خلک دغه اوس ماښام ته ډوډۍ نه لري. هغه کسان چې هغوی به ورځ مزدوري کوله، هغه کسان چې د ورځې به څه پیدا کول، ماښام به بچو ته څوړه لاغاټ هر څه پېدرېدلی دي، خلکو ته دنده نه پیدا کېږي. کم دولتي مامورین یا هغه کسان چې نورو ادارو سره کار کوي اکثره په کور دي، نو د اقتصادي لحاظ ډېر د ستونزو سره ولس مخ دی. همدارنګ د ښوونې او روزنې په برخه کې مشکلات ډېر زیات دي، همدارنګ د صحت په برخه کې مشکلات دي، د ښار د پاکۍ صفایي په دې برخه کې مشکلات سره خلک سره مخ دي. نو مهمه مسله دا ده چې کچرته نوې حکومت غواړي چې دغه موضوعات په ښه ډول سره حل شي، د ولس غوښتنې هغه لومړیتوبونه چې کوم دي هغې ته دې پام وشي. مخکې استاد یادونه وکړه چې صرافۍ خلاصې دي، ولې په هغه ډول چې مخکې ولس لاسرسی لرو ده نشته دی، که بانک ته ځي د ضرورت وړ پیسې ته نه شي راخیستلی، یا که چا سره په بانک کې کوم پیسې موجود وي هغه یې اخیستې دي، اوس د کور د چلولو لپاره دوی سره امکانات نشته دی. مسله غوښتنه دا ده چې څومره چې ژر کېدلی شي سیستم باید فعال شي، حکومتي کوم سیستم چې دی د فلج حالت نه باید راوویستل شي. هغه کسان چې دغه دستګاهیې حکومتي چلوله دوی ته باید واګې په واګ کې ورکړل شي. که چېرته نوي تغیرات راځي نور کسان په دندو ګمارل کېږي، ولې په سملاسي ډول یا په یو ځل دې ټول کسان له دندو نه لرې کېږي؟ قرار قرار که څوک وخت نه وي یا دنده نه ورکوي یا اجازه نه ورکوي د کار، نوي کسان دوی پر ځای مقرر وي، ولې داسې کسان باید مقرر کړي چې هر اقل دغه سیستم د چلولو سره خو دوی بلدتیا ولري؟ نو زمونږ تمه من حیث د یو ننګرهاري، من حیث د یو افغان، من حیث د یو ځوان دا ده چې دغه حکومتي سیستم چې اوس د یو فلج حالت مخ دی له دغه حالت سره وباسي تر څو د
خلکو ډېره مننه کور ودان. فکر کوم که دا ووایي چې دلایل ورته وتراشو چې په دې خاطر او په دې خاطر تر دې چې دا مشکلات ورته یاد کو، دا به له دوی سره کومک کړی وي چې اداره فعاله شي او کار وچلی شي. نو مراد صاحب، له تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د دې لپاره چې دغه ستونزې چې ښاغلي طریقې ورته اشاره وکړه دا حل شي، باید څه وشي؟ دوی ځینې موارد یاد کړل، ستاسو په نظر د دې لپاره چې مامورین اعتبار وکړي او کار ته راشي او ادارې بیرته فعاله شي، د خلکو ژوند هم نورمال شي، څه باید د اوسنۍ اداره وکړي؟
بله ترکی سب ته مې احترامات په ځانګړي توګه تاسو ګورئ لکه څنګه چې ترکی سب اشاره وکړله زه دا وایم چې حکومتونه جزئي کل چې دی کل ولسونه دي نو معقوله ده چې جز تابع کل که جز کل دا سرچپه کړی دا معقوله نو دا چې څنګه ولس کل دی مخکې مې عرض وکړ چې د وختونو د وخت د حکومتونو ملا ولسونو تړلې ده د وخت د حکومتونو د کومه پالیسۍ په کومه مفکوره په کوم فکر و کوم نومې ورکړی و همدغه ولسونه وو چې حکومتونه ورته مراجعه حکومتونو کول او باینرجي کېدل اودېدل اوس تاسو وګورئ لکه ترکي صاحب چې وویلې زه استاد یم ماسټرز دی اورېدلی یم تدریسي چارو کې پوهېږم چې یو تنبل شاګرد ذکي شاګرد متوسط شاګرد څنګه وروسته شي اواره لاس راټې او نجاري وایي چې ته یو کټ جوړ کړې او مارن جوړه کړه زه به څنګه وکړمېږه بچ دا
مناسب خپل موقعیت مه بدلوي اواز مو کله کله قطع کیږي لطفا په یو حالت کې اوسئ
منه مسلکي لحاظ باندې په مسلکي لحاظ کادرونه باید جذب شي په یو ګروپ په یو کشر باندې ټول کارونه نه کیږي دا ژوند دغه سه جوړ شوی دی تقاضا د ژوند داسې ده چې په هر برخه کې خپل متخصص ما مخکې خپل مثال ورکړ زه په دغه پیګه مچې شاګرد څنګه روزل کیږي ځکه شاګرد سره څنګه برخورد استادو کی تنبل سره څنګه وکي او ضعیف سره څنګه وکي کما ته تاسو پېښاواره لاس کرا کې زه خل جار نه يم الماری نشم جوړولې خدي پیګم شاګرد څنګه وروزم او که نجار راولې تدریس یې ودروي چې تل لیکچر ورکا هغه به ادا کار نشي کولای نو زه د ترکی صاحب نظر ته د هم چې اسلامي امارت دی خپل هغه غاټه کې خپل ولس دی په کې ونی سي زه فکر کوم چې د دنیاوال سیاست ته دنیا خارجي اړیکو نسبت خارجي اړیکو ته اسلامي امارت ته د نړۍ کې پکا د خپل کور نه وزن پیدا کوي د خپل کور نه شهرت پیدا کوي او اتفاق و اتحاد چې زمونږ د خپل کور د سټرکچر ووسي نو خارجیان خپله تابع کېږي هغوی ګوري چې ټول دغه 50-40 میلیونه نفوس د اسلامي امارت ملاتړ کوي یو څو ټیکاداران د ګوتو په شمار باندې هغه زمونږ د ولسونو زمونږ د ملت عام وګړو په سرنوشت بیا لوبې کولې هغه بیخي جز د 0.01 کم نه راځي هغه مطرح نه دي کاغذ کشم دي کاغذ ایران دی هغه چارواکی دی کاغذ ټیکدارانو هغه مطرح نه دی هغه جز دی زه فکر کوم چې اسلامي امارت ته موږ دا مشوره ورکو چې خپل افسله غاټه کوي شخصیت کشي نه ونی شي عام ولس غیر کې ونی شي که طالب دی که مولوی دی که دهقان دی که سیاستمدار دی که اکاډمیک شخصیت دی که کسبګر دی خپل سینه ورته خلاصه کړي د دوی د تجاربونه د دوی د نفوسنه استفاده وکړي د دې د دې واوري دې ته غوښ کې دی ځکه دا پروچې دا کوم ګمارونه چې شوه دي هغه ورځ د وزارتونو درسته ده چې پوسټونه او دا دې لازم وګڼل چې خپل هغه کسان چې شل کلن سنج او مشکلات او دوی سره هم څنګهري هغه وټاکل خو لیکن دا د وزارتونو دي چې هر وزارت خپل خصوصیت لري د تخصص لمخې ضرورت لري کډرونو ته دا 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 او کدا دا دې وشي چې حق اقدار ته وسپارل شي او چې تاسو هغه یې خلاص کو چې څه ته کو ټول څه په ټول کولې دا دا وایي چې هغه دې په ټول شوار دي هغه څه فرانتاریا ته پر دې کې نه راځي نو دا
ډیره مننه مراد صاحب اواز هم بیا خراب سو سلامت وسې کور ودان ډیره مننه ترکه صاحب تر اوسه پرې چې دوی کومې ګمارنی کړې دي آیا تخصص ته توجه شوې ده او کنه په ولایتونو کې هم هغه لکه څنګه چې مراد صاحب وایي په مرکز کې سیاسي ګمارنی دي په ولایتونو کې هم داسې
مننه سروان صاحب بیا سلام تاسو ته یقینا لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې د غسپونځ شته تر اوسه په ننګرهار کې هم لبد مرغه باید ووایم چې تخصصي اداره نشته ده. ولی دوی د اسلامي امارت مشران دا خبره کوي چې مونږ د کوم کسان چې اوس ټاکلې دي په ادارو کې مشران دي د ولنې نیول تر ماموره پورې دا مونږ د یو مجبوریت له وجې دا کار کړی دی تر څو د ادارې به سرپرست پاتې نشي او یو څه وخت لپاره دا وو چلی دا سیستم ژمنې داسې کېږي چې موږ به تخصصي کسانو ته ځای ورکو. ولې کله چې لیدل کېږي نوي ګمارنې که چېرته موږ وګورو هغه ځوانان چې هغه زده کړې دلته په دې ملک کې کړي دي یو هیله ورسره وه یو امید ورسره وه او په دې تمه وو چې ملک به په هغه برخه کې چې دوی تخصصي زده کړې پکې کړي دي د خدمت جوګه شي. ورځ تر بلې دغه هیلې د دوی یو څه د خاورو سره خاورې کېږي ځکه چې لا هم ډېر وخت تېر شو. ولې متاسفانه چې هماغه کوم کسان چې ډېر د دوی جنګي برخه وه او د دوی هغه کسان چې هغه په جنګي برخه کې ډېر زیات مصروف وو د ادارو منیجمنت د دوی په لاس کې دی چې تا باندې د ستونزې مشکلات به را پیدا کېږي. هغه څه چې په کار ده چې ولس سره دوی برخورد وکړي هغه څه چې په کار ده اداري سیستم وچلی نه راځي ځکه دغه نظامي دنده داسې وي په هر نظام کې هر چېرته چې وي په هر مملکت کې دغه نظامیان لږ تند وي لږ تیز وي او د دوی لهجه او د دوی کړنه د دوی کړوړه کار دا ته باندې هغه کسانو سره چې هغه ملکي ادارې چلوي فرق لري. نو زمون کوم داده چې د نوی حکومت د نوی نظام مشران چې دي هغه په هغه ځوانانو کې چې په مملکت کې پاتې دي دلته زده کړې کړې دي یو تم ور سره ده او غواړي دا چې په ډیر خډول سره په ډیر کینه رای سره د وطن خدمت وکړي. دا کسان راوړي دا کدي سره په تیر کې وکړو ولې د ملک ځوانان دي تخصصي خلک دي تکړه خلک دي دوی باید په دنده کې چرته دغه مسالم دغه سي غزوي دي او دغه نظامي کسان دي د ملکی دارو واګي پلاس کې ولدي زه په یقین درته وایم چې ستونزې مشکلات به ورسره بلی زیاتی دي ولس په ناراضه کیږي ولس نه هله کیږي ځکه د دولتي اغه ادارې چې هغه ملکی ادارې دي د ولس ډیر سروکار ور سره دي او هغه کسان چې نظامي دي هغه بیا په هغه ډول چې نور ملکی مامورین د ولس خبره اوریدل شي د ولس خبرې ته غوږی خودل شي حوصله ور سره کول شي لار ورته ور خودل شي ستونزې حلول شي نظامي کسان دا نشي حلولی. ولې ځینې باید هماغه نظامي برخه کې باید استفاده وشي. موږ د نظام د چلولو لپاره امنیتي برخه ډېره زیاته ضروري ده دا خلک د عمل ته ګټه پورته کړي. ولې په ملکي برخه کې په کار ده چې موږ تخصصي ملکي کسان راولو چې هغه د اداري دغه سیستم دغه دستګاه چلول شي. متاسفانه اوس چې موږ وګورو په اکثره ځایونو کې نظامي کسان په دندو ګمارل شوي دي چې تر ډېره د ولس ناراضي هم لامدغې اړخه ده لامدغې نقطې نه ده. نو زه بیا هم په تکرار سره دا خبره کوم چې د نوي نظام مسؤلین چې دي ټکي ته باید جدي پام وکړي او دې ته باید بې غوره پاتې نه شي. که چېرته پاتې کېږي د ولس او د نظام ترمنځ فاصله ورځ تر بلې ډېریږي. دغه فاصله چې نن لږه د سبا زیاتېږي بل ورځ لږ زیاتېږي ستونزې مشکلات به ورسره قدم په قدم زیاتېږي. موږ غواړو چې نور دغه مشکلات زیات شي. په کار دا ده چې ولس ته غواړي حکومتونه همغسې وکړي. که چېرته د ولس په خوښه حکومتونه نه کېږي یا په زور حکومتونه کېږي نو موږ تاسو بیا پښتو کې وایو چې په زور کلي نه کېږي. نو چې په زور کلي نه کېږي حکومتونه خو په یخي پې باندې نه کېږي. نو تمه دا ده چې موږ د زور پر له حوصلې کار واخلو موږ قانوني برخورد د خلکو سره وکړو. یو ستونزه بله دا ده چې متاسفانه د ملي حکومت په ټیټه کچه هغه چې البته په رهبرۍ کې نه وایم په ټیټه کچه کې ستونزه دا ده چې صحرایي محکمې لا هم شته دی په یو چا جرم نوي ثابت شوی سزا ورکول کېږي چې دغه شي ولس ډېر زیات په تشویش کې اچولی. زموږ تمه دا ده چې کله څوک مجرم ثابت کېږي محکمه باید باندې پرېکړه وکړي کومه سزا چې قانون درته ورکوي هغه سزا ورکړي شي. نه دا چې صحرایي یو څوک محکمه شي چې بیا دا په خپله په ولس کې یو ډول ویره هم خپروي او ستونزې مشکلات هم پیدا کوي. دغه اوس وخت کې ولس په ډېرو برخو کې په تشویش کې دی چې اوس به موږ سره څه کېږي. په داسې حال کې چې د نوي حکومت مشران وایي چې ولس د تشویش نه کوي دغه ستونزې مشکلات چې دا موږ حلو ولې وخت به نه شي. زمونږ غوښتنه ده دا د اصرار په دې باندې کوي دغه ستونزې مشکلات دوی که خپلمندي دي که د حکومت
ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. دا خپرونه ننګرهار ته ځانګړې ده. ښاغلی اکمل ظاهر ترکی او همداراز اسرار الله مراد زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېره اعلانوم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0100 او بشې د افغانستان شمیرې نورې نه لرو. 00040 2212501. بل شمیرې د 00040 2212501. 00040 2212501. یوازې وروستۍ شمیرې کې دا تغییر دی چې یوه 15001 دی او بل هم 4001. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې.
عبدالله ام زما منګارینا.
مهرباني کوئ عبدالله صاحب.
دا وکیل صاحب نظم پښتنه ته به ساری مخکمی دی تاسو به شوق کرا کوشه باندې ګټان به سره قلب به قول او سخول دا ببر سر والا د ګری والا به چې مهاریانو نه وډه بډه باغه محکمه تاسو کوم جنا وروړي و
پر حلاول خو وکیل صاحب دا خبر نه کړې دوم دا خبرې
دي دل پر نه
نه نه تاسو خبري اول اوري په دقت اوري او په سړه سینه بیا خبري کوي. بل اوریدونکو ته به ور شو ځان راو پیژنې. آزادي رادیو مهرباني کوي. خیر دې ټلیفون قطع شو. بل شته ځان راو پیژنې. آزادي رادیو مهرباني کوي. د ټلیفون مشکل لرو خو ګوندې دا اوریدونکی واوریدل شو. خبرې وکړي آزادي راډیو ده. نه دوی لکه چې په خپله مشکل لري په ټلیفون کې. بل ته به ورشو تاسو خبرې وکړي آزادي راډیو. خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ارمان د کندهار نه ورونه پښتنه دا د مېلمنو نه چې وایي په ننګرهار کې بانکونه غیر تر زره خلاص یو کنه.
بله مننه. بل اوریدونکو خیر روز ځان راو پیژنې. آزادي رادیو مهرباني خبري وکي.
وعليكم السلام استاد. السلام او مېلمنو ته سلام وانه کوم.
سلام
هغه ورور سعید چې امن راغله دې امنیت راغله خو د روزګارونو دې نجارانو روزګارونو خراب دي د ګلکارانو خراب دي همدې د نورو دغه مسلمانانو کارونه به خراب دي چې دغه ته توجه وکړي.
بله مننه.
الو
مننه. بل اوریدونکو خیر روز تاسو ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
باوجین د بارغه سوالات بل مغاوړو مثال خبرو.
مهرباني کوي باوجین صاحب.
ما دا ورور څخه دا ایله ده چې د طالبانو دغه نوې کابینه ده چې د ټول مسلمانانو د افغانستان ټول ملت ته وان کښې ذکر دی ټول مبارکي ورته وایي. دا یو ښه کابینه ده ولې شو ځکه چې ملایان
په کابینې خبرې نه کوو. لطفا په کابینې خبرې نه کوو. دا خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده لځکه خو هم وایم چې کله د کوم ولایت نوبت وي د همغه ولایت اوسیدونکو ته اجازه ورکړي چې هغوی خبرې وکړي. بل اوریدونکی له روز ځان راوپیژنې. آزادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي
مولای صاحب. هجرت الله خبرې کوم ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ.
مهرباني کوي مولوي صاحب.
وروره دغه د محکمو په رابطه باندې یا مثلا د سرایي محکمو په رابطه باندې یقیني خبره ده یو محکمه ده او یو مثلا تعذیرات دي دواړو کې بچ ولس ته فرق ورکي. حدود هغه وي چې بغیر د قاضي نه د هیڅ چا پلارم نشي کولی چې په هغې کې عمل درآمد وکړي. حتی که په یو ځای کې قاضي معذور وي یا بالفرض و تقدیر مذکور وي نشه باندې وي یا بالفرض و تقدیر بیمار وي مریض وي نو هم به هغه محکمه به قاضي ته تعطیل کولی شي معطل کولی به شي. دا به هیڅوک نه جاري کوي بغیر د محکمې نه. او دا حدود دي. یو تعذیرات دي. تعذیرات هم فقهاو لیکلي دي هدایت کې په دې باب باندې او دغه نورو کتابونو د فقهاو عالمگیری صاحب لیکلی دي شامی لیکلی دي فتح القدیر ټولو کتابونو لیکلی دي چې تعذیرات به د قاضي په رایه باندې ورکولی شي هغه هم باید چې بغیر د محکمې د اجرایت نه په بل ځای کې نه شي. نو متاسفانه واقعا افغانستان کې لکه هغه بله ورځ متوکل صاحب خبرې وکړلې دې خاطر نظر تر زره دا کابینه داسې اعلان کړله چې په افغانستان کې شخصي مشکلات ډېر زیات دي داسې نه چې یو مشکل لا په مخه شي. هغه ورونه چې هغې د شخصي مشکلاتو له وجې نه بل فرض و تقدیر یو چاته تعذیر ورکي یا یو چاته حدود ورکي هغه به ورځ قیامت کې جواب وي او هغه دی د افغانستان د نظام نه بدنامي په کار داده چې محکمه ته رجوع وشي قاضي ته رجوع وشي او اړوند ادارات ته رجوع وشي او ساري محکمه ونشي.
ډیره مننه مولوی صاحب. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زای خبری کوي
دا کامینه خبرې کوو سزا جانې ما دا مراد سره نه پښتنه لرم.
مهرباني مهرباني
مراد سره نه دا پښتنه ده چې دغه میگا هم دلته آوازه ده وایي چې شپږ کسه پولیس په کندهار کې وژل شوي دي نو دغه هم نو سړی محکمه ده که نه سړی خپل دښمن وژني هغې کې به هم سړی محکمو ته ګوري او یا داسې په قانون لاندې محکمو ته به ګوري که څنګه.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو د سکایپ له طریقه. مهرباني کوئ صاحب خبری وکړئ.
سلامونه فروان صاحب. قلمیار مل ایران څخه.
مهرباني قلمیار صاحب.
پوښتنه مې د ملمنو څخه دغه ده مایه چې روغتیایي خدمات همس د مخکې شان جریان لري او که لرې پرتو سیمو کې خلک لاسرسی نه لري د خدماتو؟
بله ډیره زیاته مننه. البته په دې اړه ډېرې اندېښنې دي. 2000 کلینیکونه د بندېدو له خطر سره وایي مخامخ دي. ښه ده چې تاسې دا موضوع مطرح کړه. اوس به نو ورشو میلمنو ته. لومړی مراد صاحب که تاسې مهرباني وکړئ د سرایي محکمو باندې به خبرې نه کوو. مولوي صاحب خپل نظر پې څرګند کړو. له دیني نظره دوی هم ستاسو خبره تایید کړه. لیکن که د روزګار په باره کې خبرې وکړو چې اوریدونکي ویل چې ګلکار دی که نجار دی د دوی کاروبار خراب شوی دی. د دوی کاروبار ولې خراب شوی دی؟
تاسو وګورئ چې زه بلګ ساسو د پښتنې ترڅنګ پسند شم. په عمومیاتو کې به داسې ووایم چې هغه څه چې 98% یا 99% ډار او ویره وه او که چا روزګار هم درلودو په نیشو کولی ښکاره هغه امنیت و. لله الحمد اوس موږ داسې امنیت لرو چې پخوا چا موبایل لاس کې قیمتي موبایل نشو نیولی. خپل کور ته چې به یې خوراکي توکي راوړل هغه یې صحیح نشو راوړلی. طلا او نغدې روپۍ دا خو څه کوي؟ دا د ټولو وطنوالو ته د ټول افغانستان د 45 میلیونه نفوس ته دي مبارکي چې دغسې یو نظام موږ لرو اسلامي امارت چې امنیت ډېر مهم دی. ځکه چې ځان نه یې نو نور ژوند به څنګه وکولی شي. په ابتدا کې مقدماتي امنیت دی. امنیت لله الحمد ښه دی. مخکې ما عرض وکړ چې ټول د اسلامي امارت د سیاسي تحولاتو درویشتمه څلورویشتمه ورځ ده زیات و کم. نو په دې کې طبیعي خبره ده چې لوی افغانستان دی. 4 ولایات دي. 303 4 زیات و کم ولسوالۍ دي. لږې ورځې به نیسي. روزګار به هم جوړېږي انشاءالله. خپلو وطنوالو ته ولسونو ته ډاډ ورکوو چې روزګار به هم جوړېږي. خپل شغل ته به هم ځي. دوکاندار به دوکان ته ځي.
زما سوال ته ځوابونه وایي ترکه صاحب. تاسو ځواب راکړئ. باید علت پوښتلی دی چې داسې لنډ راته ووایاست چې ولې د خلکو روزګار خراب شوی دی.
ډېره مننه پروان صاحب. فقط لنډه ملګري تړاو یو لنډه خبره کوم که اجازه راکوئ. هدف زموږ دا و چې په هر نظام کې په هر حکومت کې هر چېرته صحرایي محکمه کوي موږ خلاف یو. که هغه تېر نظام و که اوسنی دی او که بل راځي او که بل راځي. بله مسله دا ده چې اوس وخت کې ځکه د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی دی چې لا هم خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې سرمایه ګزاران دي هغوی چې دلته یو خو حکومتي سیستم دی چې موږ مخکې یادونه وکړله چې په فلج حالت کې دی. تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی چې څه ډول باید مخته یوړل شي. ما وویل چې په ملکی ادارو کې هم نظامی کسان په دندو دي. بله مسله دا ده چې هغه کسان چې هغه دلته سرمایه ګزاري کړي دي کارخانې لري شرکتونه لري نور کاروبار لري هغه خلکو هم خپل کارونه په ټپه درولي دي. تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي چې سبا به څه کېږي. د دغه کابینې په اعلان سره یو څه خلک مطمئن شوي دي. زموږ تمه دا ده چې نور هم په جدیت سره په چټکۍ سره نوې حکومت خپل کارونه مختوی سي، هر چا تخته بند وسپاري، ملکی ادارې فعال کړي، د خلکو لکه مخکې د بانکونو مسله یاد شوله، کله چې بانک کې پیسې څوک جمع نه کړي، وای نخلي، تجارت په همدغه مسایلو باندې روان دی، څوک بچا ته پیسې لګي، بانکونه ولاړ دي، صرافیو کې هم ستونزې مشکلات دي، صرافان هم په ډېر ښه زړه سره یا په ټاړه زړه سره د چا پیسې ځان سره نه پرېږدي، نه یې اخلي، چاته لیږي، همدار ستونزه ورسره ده. نو تر څو چې دغه وضعیت دغه فضا چې دا سمېږي زما په نظر تر څو سمونه شي، بېروزګارۍ به ورسره زیاتې، ستونزې مشکلات به ورسره زیاتې، تمه دا ده چې مونږ څومره زر کولی شو، څومره زر چې کولی شو ملکي ادارې بېرته فعال کړو، ملکي ادارو ته ملکي کسان په بنده وګمارو، او هغه کسان چې په دې ملکي سرمایه ګذاري کړې ده، دلته کار کوي، دلته خپل پیسې بندې کړي، هغوی ته یو ډاډ ورکړل شي، پین کړی شي چې تاسو خپل کارونه بیرته شروع کړئ. زه چې څومره کسان پیژنم چې هغوی دلته ډېر لوی کارونه مخته وړل، شرکتونه یې لرودل، کارخانې یې لرودلې، هغوی کارونه ټول په ټپه درېدلي دي، کارمندان چې څومره ورسره وو هغه اکثره اوس په کورونو کې دي. نو وخت کې چې کار نه وي، وخت کې چې د پیسو راکړه ورکړه نه وي، وخت کې چې څوک یو څه په ډاډه زړه اخیستل نه شي، نو کار به چېرته پیدا شي؟ نو ستونزې مشکلات دي.
ډېره مننه، ډېره مننه. بله، سلامت اوسئ مراد صاحب. د ځینې پروژې چې پیسې مخکې له مخکې اخیستي وې، له تېر حکومت نه اخیستي وې، هغه پروژې څنګه اوس کار پې روان دی او که هر څه په ټپه ولاړ دي؟ د ښار کې چې کومې پروژې دي، زما له ښار نه بهر به پرېږدو ځکه چې شاید معلومات ونه لري.
تاسو ګورئ په پروژې، یو خاري پروژې وي، یو زمونږ د پولیسوالیو کې په کلو باندو کې وي، کلو باندو کې چې وي هغه مختلف ډونرانو باج د بانک جهاني پورې تړلې وي، چې هغه سرنوشت ګورو چې تر اوسه په تعلیق حالت کې دی، نو هغه نه دي شروع شوي. کوم چې هغه ډونران چې هغه د بانک جهاني پورې تړاو نه درلود، هغه بیرته شروع شوي دي، په جریان کې دي، عملا په کارونه شروع دي. شیرزاد طرف ته سرک چې هغه کې سرکونه، فرعي سرکونه چې ولسی ونډم پکې و، هغه پیسې چې د پیوستون دوخانه مخکې مصرفېدلې، هغه کارونه چې په شونډو کې پاتې وو، دا غي دا آغاز خوشخبری شته دی چې شروع کیږي، او یا چې د دولت په چوکاټ کې کمی وي د خاروالۍ او یا د جیرپتو ادارو، نو هغه بیا خوځښتونه شروع کړي دي او آغاز د پروژې شروع کړي.
ډیره زیاته مننه. ترکه صاحب، یو اوریدونکي د روغتیایي خدماتو پوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به سلګونه کلینیکونه بند شي او یا د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. په ننګرهار کې څه اغیز وینئ؟
یقینا لکه څنګه چې په نورو برخو کې مسوزي خلاصه، په روغتیایي برخه کې بیا دا مشکلات ډېر زیات محسوسېږي. د څومره معلومات لرم، خلکو سره مې خبرې کړې دي، یا د دې نه مې دغه دولتي روغتونونه لیدلې دي، دوی د ستونزو سره مخ دي. متاسفانه په تېر حکومت کې هم په روغتیایي برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات او ستونزې لرلې، اوس هغه مشکلات چې په تېر کې وو دا دوه چنده شوي دي. ځکه چې تر اوسه پورې موږ وګورو ډېره توجه صحت برخې ته نه ده شوې، هغه د وزیر هم تر اوسه پورې د صحت د برخې نه دی معلوم چې څوک به راځي. زمونږ تمه دا ده چې د صحت برخې لپاره چې تر ټولو ډېره مهمه برخه ده، یو مسلکي کس په دنده وګمارل شي، وزیر معرفي شي، هغه څار وکړي، همدارنګه هغه نړیوالې ادارې یا هغه موسسات چې هغه د صحت په برخه کې کار کوي، د صحي مراکزو د تمویل ځینې برخې په غاړه لرلې، هغوی ته باید ډاډ ورکړل شي، هغوی سره باید خبرې وشي په جدیت سره، تر څو بیرته دغه کلینیکونه او دغه روغتونونه چې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي حل شي. له تېر حکومت نه تر اوسه پورې زمونږ اکثره د ولسوالیو روغتونونو ته، د ولایتونو روغتونونو ته ډونرانو دوا ورکوله، او هغه نور کوم د روغتیا اړوند کوم خدمات چې د دوی په ملتیا باندې او د دوی په ملاتړ باندې کمیلېدل، اوس چې څومره زه خبر لرم د روغتیا په برخه کې مشکلات نهایت زیات دي. پولیس والیو کې خو بیا دا ستونزه بېخي ډېره زیاته ده، په ولایتونو کې په مرکزونو کې هم ستونزې مشکلات شته دي. زمونږ هیله او تمه ده چې دغه برخه ته څومره چې په جدیت سره کېدلی شي توجه ورته وشي، تر څو که چېرته بیکاری زیاتې وي، خلک اقتصادي لحاظ هم ژوبل وي، روغتیایي خدمات هم ونه لري، نو طبعا چې دا مسایل به ورځ تر بلې زیاتېږي او بیا به مونږ د دې بحران سره مخ یو. لکه کله چې بیکاری وي، ډاکټر صاحبانو سره چې وږي دا خو یو څه مسلکي برخه ده، هغوی باید باندې بحث وکړي. خو کله چې بیکاری زیاتېږي نو طبعا روغتیایي ستونزې مور سره زیاتېږي. اوس وخت کې ډېر داسې کسان مونږ وینو، ته باور وکړي چې په ښار کې ځینې کسان مونږ داسې وینو چې رواني ګوت ځان سره شماري، دا په خپله دوی رواني تکلیفونه پیدا کړي دي. علت یې دغه ده چې یو ډول حالت سره مونږ مخ یو چې هیڅوک په دې نه پوهېږي چې سبا به څه پېښېږي، یو ډول ډاډ نشته دی. ولې مونږ بیا هم تمه دا ښیو، امید دا دی چې انشاءالله راتلونکی به د ملک ښه وي. یو هیله من دې ته یو چې هغه ځوانان چې له ملکه فرار وکړه اړې ورځې نه، هغوی هم بېرته په مناسب وخت کې خپل وطن ته راشي، او نور کوم قدرونه چې دلته دي د دې نه ښه استفاده وشي د ملک په ګټه باندې، تر څو وکولی شي چې مونږ داسې افغانستان ولرو چې هم دنیا سره سیلي وکړو، هم ګاونډ سره سیلي وکړو، او مونږ وکولی شو چې هغه ستونزې مشکلات چې په تېر حکومت کې په نورو نظامونو کې اوسې ورسره حل کړو. دا هله کېدلی شي چې مونږ ټول شموله حکومت ولرو، مونږ ځوانان مطمئن شي، ډاډه شي چې دا وطن زما دی، او زه په دې کې اوس هم دلته ماته د کار موقع راکول کېږي، او دلته که زه کار کوم ماته ستونزې مشکلات نه راپېښېږي. نو بیا هم خپله خبره چې ستاسو متخصص ستاسو پوښتنې ته راشم چې لا هم په روغتیایي برخه کې مونږ د ډېرو ننګونو ستونزو سره مخ یو، تمه دا ده چې زر ورته یو حل راووځي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان ترکه صاحب. مراد صاحب، د تورخم له لارې له پاکستان سره په راشه درشه او سوداګرۍ کې څه تغییر راغلی دی؟
بله، متاسفانه چې اوس تقریبا په پرون نه چې معلومات موږ ترلاسه کړی دی، په سلګونو موټرې ولاړې دي، هم د هغې خوانه هم د دې خوانه، چې دې خوانه زمونږ سبزیجات او میوجات او سیزن دی، د انګورو او د دې تجاران لکسون سره مخ دي. خو د وخت چارواکي په تماس کې دي چې دغه مشکلات د تاجرانو حل کړي او سره حل شي.
ولې په څه خاطر دلیل تاسو پوښتلی دی چې ولې دا موټر ولاړ دی او اجازه نه ورکول کیږي؟
دلیل چون تازه نوي تحولات راغلي دي، او اخوانه کې دي د پاکستان چارواکي او د اخوانه زمنګ د امارت چارواکي دوی سره په دغه کې دي، دا په تماس کې دي، په مشوره کې دي چې یو کرنلار سیستم کم پروسیجر چې دی، جو پروسیجر ورته وځ شي او د پروسیجر لمخې مخکې ولاړ شي، او خدای وکړي چې دا په همدغه لنډو ورځو کې، یعنی نن سبا کې، ځکه میواجات خرابېږي، د مینځ ځي سبزیجات په څو ورځو ونیو کې نشي ودرېدلی چې ودرېږي خرابېږي. نو په دې هیله چې په شیبو کې دې ته دغه پیدا شي، د حل لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي.
ډېره زیاته مننه. ترکه صاحب، په ځینو سیمو کې خصوصي تعلیمي مرکزونه یا پوهنتونونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ننګرهار کې څنګه؟ نه پوهېږم، ماته دقیق تعلیمي وخت هم نه دی معلوم چې تعلیمي کال هلته کله پیل شي.
شتابنده تازه د دې د ازمایلي پای ته رسیدلی دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټول وطن کې همدغه حال دی، هغلته هم چې خصوصي تعلیمي ادارې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. مونږ ټوله خبره بېرته همدې ته راګرځي چې اقتصادي مشکلات دي، چې چا سره د ډوډۍ پیسې نه وي چې خپلو اولادونو ته یو وچه ډوډۍ پرې باندې واخلي، نو هغه به څنګه د پوهنتون او د مکتب فیس به څنګه ورکړه؟ نو دلته هم ستونزې سره په دې برخه کې ولې شته دی.
دوه ډوله ستونزې یادېږي، لکه څنګه چې استاد په زمن کې اشاره وکړه، په ځینو ولایتونو کې خلک دا وایي چې محصلینو حتی چې چا څو کاله درس هم ویلی دی، اوس پیسې نه لري چې فیس ورکړي، نو پوهنتون یې په نیمه کې پرېښی دی. او یو ډول ستونزه دا ده چې دوی مجبوره کړي چې هلکانو نجونې سره بیل کړي. مثلا په یو صنف کې دوی یا درې نجونې وي، د هغو لپاره نه شي کولی چې صنف بیل کړي. دا ډول ستونزې هم ځینې مطرح کوي.
او دا څه څون نشته د ولې تر اوسه پورې دلته اکثر ننګرهار کې کوم ښوونځي چې دي خصوصي هغه بیا د لیسوي پورې زده کړې البته ډېر کم داسې دي چې هغه د لیسوي مثلا استاد ته په خپله په دې برخه کې معلومات وي. زه پرې ډېر معلومات نه لرم، ولې ځینې ښوونځي نه چې زه معلومات لرم چې تر شپږم او یا متوسطه یا ابتدایي ښوونځي دي هغوی لا هم ښوونځي نه دي بیل کړي. ماشومان دي، نجونې او هلکان یو ځای په صنف کې ناست دي. همدغه مسله تر ټولو ډېره مهمه ده چې ښوونځي قانونه به استادان له خونځي او پیسې غوړي چې هغه درس ورته کوي. البته برق مصرفيږي، البته د کور کرا پیر روانه ده، البته نور خدماتي پرسونل چې دا غوي په کار دی هغه ماشت نه غوړي. دوی مجبور دي چې د امدغه د کوونکو له کورنیو نه د دوی د والدینو نه فیس واخلي، مشخص فیس واخلي او په عمل باندې دا ادا کړي. ولې کله چې دوی سره د ګوډي پیسې نه وي نو د فیس پیسې به کومه کوي. دوی ټول په دغه ستونزو کې ښکېل دي. هڅه دا کوي چې دغه مسله ورسره حل شي. ډېر داسې کسان دي پېژنم چې هغوی اولادونه چې پوښا په ښوونځیو کې وو فیس ورکاو، د فیس وس ورسره نشته. ښوونځیو ورته اجازه نه ده ورکړي چې دوی په امتحانونو کې کښېني یا ښوونځیو ته ورشي. هغوی په کور ناست دي، په تشویش کې دي. د دوی نه زما یو تمه دا ده چې یو څه وخت لپاره تر څو وضعیت کرارېږي، تر څو مونږ یوې ښې لارې د زو او دغه ټول سیستم ورسره روانېږي او تر دې ولس د خلکو سره گزاره مو کی. ولې البته چې د هغوی دلایل ویني، د ښوونځیو د مالکینو دلایل ګوري، هغه هم پر ځای دي. هغه وایي چې را مخ د خلک معاش غواړي، استادان معاش نه غواړي، دلته مصارف کیږي، دا خو موږ د همدغې نه پوره کوو او دوی ته خدمات وړاندې کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، یقینا داسې ده چې ځینې کسان د فیسونو د نشتون له وجې په کورونو کې ناست دي. هغه د پوهنتون ځینې محصلین دي او که د ښوونځیو شاګردان دي. نو په دغه برخه کې یقینا
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو. ځان راوپېژنې، آزادي راډیو.
سلام علیکم خاروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
ملمت سلام او ټول اوریدونکو کارکونکو ته آزادی رادیو سلام وای. محمد همدرد در سرپاڑی کا کین ګلغمان.
مهرباني همدرد صاحب.
ساروان صاحب، د ما خود سی اولان غند نظر د پدی هله سی سوک خپن سی کانا نظر می داد سی ساروان صاحب. کنن سبا افغانستان سوک بناړی کی پر رسمیت نه پیژنی کانا، او پدی ټول نړی خپی کی سیال توس یو اسلامی نظام برحال ده، او یا په زور یا په هر څه وخت راوستی ده. نو د ما دغه نظر ده چې د افغانستان 99% خلک مسلمانان دي، او مسلمان باید چې اول دین ته او اسلام ته توجه ولري. پاتې دا نوره ټوله زندګي چې دا بیا داسې وړه خبره پکې ده، ځکه چې شپه سبا چې نو رزق هم خدای پاک خلکو ته ورکوي، او سی بیګه شپه سبا کې نو رزق ورکوي. او سی
همدرد صاحب، مهرباني کوئ، کور دې ودان، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو د اسکایپ لاري لرو، ځان راو پېژنې، آزادي رادیو.
اتق الله همت ما او د ننګرهار.
مهرباني همت صاحب.
مرام صاحب، نو دا پوښتنه ده چې د پانتونونو په اړه څه سرنوشت لا تر اوسه پورې نه ده معلوم شوی. آیا تر اوسه پورې واضح شوی نه ده چې په څه ډول به شروع کیږي؟ هغه چې ویل کېده چې جنې او ولکان مو سره جدا کیږي، هغه مسلم مسل شوی خو لا تر اوسه پورې
صحیح مننه کور ودان که مراد صاحب معلومات درلودل. تاسو ته به ووایي بل اوریدونکی لرو، ځان راو پېژنې، آزادي راډیو، خبري وکي. مهرباني مهرباني کوي صاحب، یو څه ژر خبري وکي. اورو دي
کاروان صاحب محترم، تاسو ته، تاسو قدرمنو میلمنو او محترمو اوریدونکو ته سید بلال عباسین د ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ څخه زحمت درکوم.
مهرباني کوي بلال صاحب. باسین
وایسکوم ملمنو ته احترامات. وروره، دغه زیاتره اوریدونکو د دغه طریقې په مثال باندې ډېرې نیوکې وکړلې چې محکمې هغې غریب کو یو مثال وړاندې کړ چې باید
خیر دی. بله پوښتنه وکړئ، په دې باندې خبرې وشوې سید بلال عباسین صاحب، تکرار خبرې مه
کوئ. ساروان صاحب محترم، باید چې اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره او د اقتصادي بحران له منځه وړلو لپاره او د دغه ملکي مامورینو او ښوونکو او نورو مامورینو د تنخواګانو او د خلکو د غوښتنو لپاره حالې ځلې وشي، او په دغې باندې قدرمن میلمانه هم خبرې وکړي، او په دغې باندې حکومتي چارواکي هم پوره غور وکړي. طریقي صاحب مخکې مهرباني وکړه چې خصوصي مکاتب او ټول دغه د خلکو نه فیسونه غواړي، ماشومان او ټول د ماشومانو والدین د غټو ستونزو سره مخ دي باید چې په دغه برخه کې پوره غور وشي.
سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه اوس په ورشو میلمنو ته. لومړی مراد صاحب، تاسې مهرباني وکړئ، همت صاحب له تاسو څخه د پانتونونو په اړه پوښتنه لرله.
بله، همت صاحب ته احترام، سلام بیا ټولو وروڼو ته. د پرون د خصوصي مکتبونو د ابتدایو د متوسطو د لیسو یو ناسته چې د ننګرهار د معرف د ریاست لخوا خبر ورکړ شوی چې تر شپږمه باید تدریس شروع شي، او اهم د سنفونو جلاتو زما له معلوماتو له مخې چې څنګه افغان مراد علي لیسا په هیواد په کچه ولنې لیسا و دلته په ننګرهار کې، او بیا زه د اتحادي رئیس هم مسو کاله د زیاتو مسؤلیتونو له مخې مې بیا هغه دنده پرېښودله او بل ورور انتخاب شو. زما د معلوماتو له مخې په خصوصي مکاتبو کې پانتون تم راځم سروان صاحب، په خصوصي مکاتبو کې کوی ایجوکیشن تر درې صنف و درېم صنف پورې و، اول دویم درېم، چې هغې کې عمر هم ډېر کم وي او خویندې وروڼه به ګډ کېناسته، نو که اوس جلا کېږم نو هغه امکانات ورته برابرېدی شي. چون مونږ یو سنتي جامعه یو او شرعي نظام دی، نو لکه مخکې چې ورور د لغمان نه وویلي مونږ ته تاداب گزاري د اسلام او د خټې نام دغه
راچې. یعنی تاسو له هغه سره موافق یاست چې دا نورې خبرې مهمه نه دي، صرف دین ته توجه کوي؟ دین خود څوک چې چاله زړه نه نسی اخیستی، او چې اقتصاد نه وي دا بل اوریدونکي خبرې مو واورېدې.
کاروان صاحب محترم، مونږ د سډیر د دیموکراسي لیو په صدغه منو شو چې مونږ هغه
د نظام
او سنتي
ځای اول دیموکراسي بل شی دی. مراد صاحب، اول دیموکراسي بل شی دی. دیموکراسي خدا دې ته وایي چې دا تاسو آزاد خبرې کوي، او بل هدا چې د ریم سیم پوری چې یو ځای ناس ولدا وسله شریعت سره سر ارتباط لري. خو خیر، ترکه صاحب تاسو کې مهرباني وکړئ
د
وخت ډیر کم پاتې ده، پانتون تر نغلی تاسو.
ښه، دروان صاحب همت صاحب تم دا وایم چې د پانتونونو پاک لماندې مشورې روانې دي، هغه پارټیشن پردا اوس په منځ کې راځي، هغه به یې سره او واکمنده ان شاء الله درسونه نن تم کیږي، تدریسي بهیر به شروع کیږي.
بله، ډیره مننه چې اوس اصلي جواب مو وای. او یو بل پښتنه دی مرستو دی جلبولو په ارتباط وکړه، که صاحب تاسو په دې برخه کې نظر څرګند کړئ. حاضر دم هم لغو کسانو سره چې مرستو ته اړتیا لري، مرستې روانې دي او که نه دي روانې، او په دې برخه کې څه فکر کوئ چې په څه شکل سره کېدای شي چې د دې په خاطر چې په افغانستان کې ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري، مرستې زیاتې جلب شي؟
ډېر مننه سروان صاحب. یقینا مرستو ته خو په اوس وخت کې له هر وخت زیات اړتیا ده، ولې که چېرته مونږ نړیوالې مرستې جذبوو راوړو یا نړیوال مونږ په دې قانع کوو چې دوی مونږ سره مرستې کوي، یو میکانیزم ته ضرورت دی چې هغوی ته مونږ څه وړاندې کړو چې هغوی مونږ سره مرسته وکړي. اوس وخت کې بحث په دې روان دی چې آیا نوی حکومت چې دی دا په رسمیت وپېژندل شي که ونه پېژندل شي. په دې برخه کې لا هم مونږ ستونزې مشکلات لرو. زمونږ تمه دا ده چې دنیا تر هغې چې دوی د نوي حکومت سره مشکلات حل کېږي، اپاره برخه کې دوی ستونزه لري هغه وخت سره حل کوي، کوم شرایط چې نړیواله ټولنه د افغان نوي حکومت لپاره لري په هغې باندې دوی برابرېږي که نه برابرېږي هغه موضوع بېله ده. ولې د بشري مرستو لپاره زمونږ تمه دا ده چې نړیوال په دې برخه کې د افغانستان سره مرستې وکړي، د انجوګانو له لارې، د خیریه بنسټونو له لارې، د نورو ممکنه لارو افغان ولس سره چې اوس په سخت حالت کې دی مرسته وکړي. مهمه مسله دا ده چې په بهر میشت افغانان چې کوم دي هغوی د نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې دي، د هغې خیریه بنسټونو چې هغه نړیوال خیریه بنسټونه دي د هغوی سره باید تماس ونیول شي، او هغوی له هغې اړخه په دې برخه کې ډېر کار وکړي. ولې که چېرته مونږ حکومت ته کینو چې یاره دا حکومت به جوړیږي بیا به په هغه شرایطو باندې چې نړیوال دا غواړي د نړۍ سره دغه حکومت کومې اړیکې غواړي په دې سره توافق ته رسېږي که نه رسېږي، که تر هغې مونږ په تمه کینو په یقین سره دا ویلو شي چې په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته کېږي، خلک به د ګڼو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي. ولې ضرورت اوس دا دی، حکومت هم دا خبره کوي، ولس هم دا خبره کوي، لوست هم دا خبره کوي او نالوست هم دا خبره کوي چې ضرورت اوس په افغانستان کې د مرستو لپاره دی. ولې که نړیواله مرسته مونږ راټولوو رااخلو د دې لپاره منظم پلان ته ضرورت ده. او تما په دې برخه کې لرو چې زمونږ هغه کسان چې په دې کې په تیر کې تجربه لري هغه د دغه ادارو د قانون کولو ژبه لري، هغه دغه ادارو ته چې د بشري مرستو په برخه کې همکاري کوي هغه په دې قانون کولو شي او هغه ادرسونو سره بلد دي، دوی باید لاس په کار شي. د حکومت نظام غوښتنه ده، تما ده چې لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه چې داسې کسان چې هغه د دغه مرستو په جذبولو کې د دې مرستو په راټولولو کې وړتیا لري، تجربه لري، پوهیږي په باندې د نړۍ په ژبه پوهیږي، دا هغوی نه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو وکولای شو په افغانستان کې د دغه بحران مخه تر هغه ونیسو تر څو چې زموږ نوی حکومتي سیستم روانېږي، ستونزې مشکلات ورسره حل کېږي، تخصصي کسان په ادارو کې په راس کې راځي، زمونږ په کور دننه کوم عوارض چې دي دا په ښه ډول سره تر څو راټولېږي. په اوسه کې وګورو د عوایدو راټولولو په برخه کې موږ مشکلات لرو. نوی حکومت چې راغلی دی تقریبا دوی اویا فیصده ټیکسونه کم کړي دي، نو کله چې اویا فیصده ټیکس کمیږي دلته په خپله د ملي بودیجې ته پیسې کمیږي. په دغسې حالت کې چې موږ د اقتصادي بحران سره مخ یو، ټیکس هم نه اوسي یا که دغه ټیک اصلي دلته په ولس باندې توکي بېخي لوړېږي. دغه اوس په ننګرهار کې مراد صاحب د ننګرهار د خلکو استاد هم دی، استاد هم دی، په دې ټولو شونو باندې اګاه دی، ولسي سړی دی، ګرځي. موږ ټول په دې ښار کې چې کله ګرځو ولس سره خبرې کوو، نرخونه ډېر لوړ دي، قیمتونه ډېر لوړ دي، حتی ځینې کسان چې هغه پیسې لري
سره لدی چې مالیه هم کمه شوې ده، ګمرکي تعرفه هم کمه شوې ده، نو بیا ولې قیمتونه لوړ شوې دي؟
مسله همدغه ده چې دلته کنټرول نشته دی. هر څوک په خپله باندې پاچا دی، هر څوک تجارت که څوک ګوړه راوړي هغه په خپله ورته قیمت ټاکي، که څوک غوړي راوړي هغه خپله ورته قیمت ټاکي. زموږ تمه دا ده چې په دې برخه کې څار نهایت زیات شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ښاغلی اکمل ظاهر ترکه د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاوند او همدارس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.